بایدن زیات کړه.
افغانستان پولیټیکل لیډرز گیو اپ اند فلډ دی کانټری.
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هیواد وتښتیدل. د افغانستان پاوز دړي وړي شو. امریکایي ځواکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسی او پکې مړ نشي چې افغان ځواکونه د خپل ځان لپاره نشي کولای.
ولسمشر بایدن وویل موږ څه باندې یو تریلیون ډالر ولګول. د افغانستان وسلوال ځواکونه مو وروزل او تجهیز مو کړل چې شمېر له درې لکو اوخته او ټول امکانات مو چې ورته اړتیا یې درلوده ورکړل تر څو خپله راتلونکي وټاکي. خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنګیږو دا کار موږ نشوی کولی. ولسمشر بایدن وویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې څرخی دی چې د امریکا پر خاورې له دې هېواده د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅکله هم د ملت جوړونې نه و. طالبانو په تېره څه باندې یوه اونۍ کې د ولایتونو د پرله پسې لاندې کولو وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ کابل ونیو. د افغانستان حکومت ړنګ شو او ولسمشر اشرف غني هم له هېواده وتښتید. کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هېواده ووزي. په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼې ګوڼې او ګډوډیو له امله د څو تنو د مړه کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداری ورکړ او ویل چې که د امریکا پر پوځي پرسونل برید وکړي یا د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره پوځي عملیات ګډوډ کړي د امریکا له چټک او پیاوړي غبرګون سره به مخامخ شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ تر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو اغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثار ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی خو د هېواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسؤل محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم سول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندې باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې افغانان و، هغه هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و، هغه ډیر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنی ټول ژوند، کله چې سیاست یادې ټول ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډیر قربان دي، غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتی به پر دغه باوران د ژغ پورته کول وو. او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده، بیا په دې کې ډیر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله و، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت و، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و هماغلته هغه د
یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال شولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنیز ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خبرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکی ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروفي، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله مانوي اړخ ته، نه په دولتي ساتنه باندې. نو دغه وضعیت ډیر خراب سو، اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړه، او دا ژمنې سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان څخه هیله وکړو چې حدی اقل، یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 15 گونوی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډېر اشد ضرورت دی. ډېر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول. هغه له بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډېر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي، او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه، تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سوي اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسې د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. پلار کې منسل منډي ونه وهي، پلار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټر دوی سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کی، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا طالب دلی د ښوونځي مخته قسم قسم شیان خرڅيږي، دی خو پیرکی او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه باندې نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم، زاړه خوړم په خرڅيږي، ماشوم ناروغيږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه د سي وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونډ ورته چول سوي دي چې دوی پويسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتي رہی. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه نوځي، یو یو په ولیک کې یا یو استه ولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځیدل، کمزور به وغورځي، زور ور به ټولو په سر روان. زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کې چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجینیو الیکان لین مکتب ته نه نوځي، سین ته ټولګی ته، تاسو دغه سلاړ سي یو بل مټی لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشته ز ماشوم د خپل بوت تارنم نشي تړلای، دا څنګه موږ ورزدکو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي، یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولي، څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش. ا دې کورنوي ورونه او خوندې مین دي کې چرته تعلیم ولري، دیغه پمرسته دا کتاب کوړته وای. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي دی لاري، دغه شته مې نظر ور کړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل، لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما پر خبره درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي، کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر،
هغه څوک هغه چا لیکلی دی وای څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله دی ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کوو، ډېر داسې درون نسي، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کدي، وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سي ته پوه نه سي، د ماشوم په هغه ژوند سي ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایلو ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نه سي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
شئ. زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي، کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زپ کړي چې ته تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پشا کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې فلسکو دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی، یو ورځ مې ماته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نشته قبل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و ماته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیمې لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژني، یو د استاذې کور ده چې دا استاذ په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دې له کتابخانې سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سو ژبې زما د اولادونه یې، لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثلا هغه ادبي کتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي، که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه
استعاره محترم که ډېر ادبي او ادبي وهغه کې بیا مشکل پسند دی کې، یا د وزارت خارجه ژبه ځینې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پوهېږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړی چې دا دی. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر بدلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی وو، یا ادیبانه سوی وو، یا اخباری سوی وو، یا ژورنالیست دي زبا و. دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لاغه جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی، نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي. سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کوي، کتاب لولي. یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړې بچیانو ګیدړې اول رالیږلی چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه ګوره ترشلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې ډېری وړي خبرې ډېری اوریدونکو و خانې زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخي دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې آسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې آسان کړل خلک دې خبره را کړله د ماشومان د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چورتې مرغۍ دې سره تویل دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ماته پورې خان دی وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان د حیواناتو په تربه دوی تراسی چې مثال اوسې خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نیم غنی کتابونه وړي یا دی استاد سحر صاحب کتابونه یا دی نور لیکوال کتابونه مې کور ته وړي یا دی استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما دي تاسو کې دی یا دی نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بل ګټه مخ کوو د تا ټولنه د همدغه ځاینه په کتاب امخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو کدی برخې ته کار وسی ډیره به خسي
ډیره زه تمنا
شم خدای دې خوشاله کړي سلامت اوسئ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکال مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کوم غ بلبل بهیرونه درودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیز مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل ارتیا و امدې ترڅنګ داسو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر ونه د منظمې غونډې روانې وي نو دا ونه د 350 غونډې شاوخوا وو مکلیزه کده نو تر دې زموږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړ شي یو څه وخت چې غونډې وکي بیا ورسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رسېدلی اله تې څو چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم په دې کې یو داسې ټیم چې په دې کې هدف د امتیاز نو بلکې هدف د خدمت وو نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خدا مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کیدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کیدل دا سوچ چې د ځوانانو تند موجوده و یعنی دا د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دې مسلو کې خپل د چسپی د لودله او یو ډول ځینې ذکر کړي نو په دې سبا باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به وو، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړک به دغه شو. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړي کو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو لپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریه دلته واورو پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وي چې پخوا یې نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه وو، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رابط، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته دي هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې، نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري، نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده، چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ هغه تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث وکړي، او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل اسمانونو، د حکمت یو خبر پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونه په سرونو دنګېدلي، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی په کې ړنګ دي، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، په کې سکلي زورور د غرور بنګ دي، اتلان په کې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
وایم خپل ولی زندگی کی یارا پست شخاری بھی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشا لے کی یارا ہگا شناسی ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناسی ماہم ہگا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا